دوی باید تر هغه خوشحالۍ څخه حالک باندې کوي، باید پنجلې مکی ستا تاوتریخوالی او خشونت د ښځو په مخ کې له منځه لاړ شي.
نسایی ولادی ډاکټره نجم السما شفاجو وایي چې د لور او زوی پیدا کېدل په مور پورې اړه نه لري، نو ځکه د مور نه ملامتېږي. نور معلومات له نوموړي څخه اورو.
د نارینه په تخم کې دوه ډوله کروموزومونه دي چې اکس او وای نومیږي، او د ښځې په کروموزومو کې اکس او اکس دی، یعنی ښځه په هر صورت کې د انجلۍ کروموزوم لري او نارینه په هر صورت کې یو د انجلۍ او یو د هلک کروموزوم لري. که چیرې د هلک کروموزوم د ښځې د اکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو هلک به راوړي، او که چیرې اکس کروموزوم د نارینه بیا هم د ښځې د اکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو انجلۍ به نړۍ ته راوړي. ساينس له نظره د ماشوم جنسیت تړاو لري په پلار باندې او د پلار په کروموزومونو باندې، او په دې کې د مور رول یا د ښځې رول هیڅ هم نشته، نو 100% د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري.
د اسلام له نظر هم د جلی په پیدا کېدلو سره ناخوښي خودل او له میرمنو سره تاوتریخوالی کول چې ولې لور نړۍ ته راوړې ده ګناه ده. دینی عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې اولاد که لور وي یا زوی د خدای پاک رحمت او حکمت دی.
جنۍ په یو کور کې پیدا کېدل د الله رب العزت د دوه رحمتونو مستحق کېدل دي. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په کوم کور کې چې جنۍ پیدا سوه هغه کور کې د الله دوه رحمتونه راغله. دغه وجه ده چې کله جنۍ په کور کې پیدا کیږي دوه رحمت ور سره راځي، نو سنت ده چې یو پسه یا یو وزه دا حلال سی او ذبح سی او عقیقه وسی چې یو رحمت غسی او دوه رحمت ل خپل جلی سره درې رحمت بسی. د هلک ل پیدا کېدو سره په یو کورنۍ کې یو رحمت د الله راځي، او د جنۍ ل پیدا کېدو سره دوه رحمت. او حدیث کې راځي چې د خزې نیکبختی دا ده چې لومړی اولاد وي، د سعادت او د نیکبختی یو علامت دا ده چې لومړی اولاد وي لور وي. لور د الله جل جلاله لوی او ستر نعمت ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چا چې دوه لورګانې سترې کړې، لوی کړې، تربیه کړې، او په ښه وجه سره دوی ته تعلیم ورکړه، تربیت ورکړه، دینداری ورکړه، عبادت یې وروښوده، یعنی ښه وې روزلې، له دیانت روحي سره یې وروزلې، الله جل جلاله ده ته د جنت زیری ورکوي، دی مستوجب د جنت کوي. او الله جل جلاله دوای چې د دوه نیک انسانانو دوه د نیکو انسانانو بنیاد روزلای دا چې هغه دوه لورګان دي، نو دای د جنت مستوجب او د جنت لایق ده. لورګان د الله ستر رحمتونه دي. په نسبت د زامنو لورګانو کې رحمت ډیر ده، شفقت او مهرباني هم پکې ډیر ده. د الله رب العزت رحمتونه هم په هغه قربان دي ووري چې هغه کور کې جنکۍ پیدا شوی وي او جنکۍ ډیر وي، او دا تاریخ او تجربې هم ثابته کړې په کومه کورنۍ کې چې نجونې وي او هغه کورنۍ کې ډیر زیات د الله رب العزت د رحمت توجه وي. همدا رقم د لور تداوم ژوند ته وفاداري او رحمت او مهرباني په کورنۍ باندې نسبت زامنو ته ډیره زیاته ده.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00422124 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښه چا
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هرکلای کوم. به هم خوشاله يم چې د ویونه په تریدو سره ستاسو پترانه چوپړ کې حاضر شوم. درنو اوریدونکو، دا ونه د بشري حقوقو په تړاو باندې بحث لرو، دا چې بشري حقوق څه معنی او څه تاریخ چلري، همدارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. اصولي صاحب، لومړۍ پوښتنه مو داسې مطرح کړو چې بشری حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او ستاسو تخنیکي همکار ته، او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې ستاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کوم. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوقي بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوقي بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د خود څخه استفاده کوي. یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي، کله چې په دنیا کې سترګې غړوي، نو دغه شخص به د دې حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه د دوی څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم کې شخص دنیا ته راځي، د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایي، د ژوند چې دی دا یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې او همدارنګه نور ډېر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کوو. د بشري حقونو د تاریخچې په اړه کوم معلومات راکړئ؟ نو خبروي
ګورای ک چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو، تاریخ سیر ته فکر وکړو. د بشر حقوق تقریبا 4500 کاله مخکې، کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی، په هغه باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځته راځي او د بشر حقوق ایجادی. کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو، د جهالت تورې تیارې وې او د خلکو تر مابین قبیلوي جنګونه او جګړې وې او خلکو خپلې لوڼې ژوندۍ تر خاورو لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود وو. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي، نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د اوس څخه اسلامي نړۍ ته اوس پورې استفاده کوو. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو، اوسنۍ نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1940 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیې ته راګرځو. په 1940 میلادي کال کې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه رامنځته کیږي چې 10 مادې لري، چې په مختلف موارد او شیانو باندې بحث شوی دی او د انسانانو مختلف حقوقو ته قاید شوي دي. چې بیا وروسته نور مختلف بین المللي مهم سندونه رامنځته شوي چې تقریبا شمېر یې 25 ته رسیدي، او همدارنګه په تهران کې یو د بشر حقوقو په برخه کې یو کنفرانس دایر شوی چې په 1940 هجری لمریز کال کې وو، او همدارنګه په 1922 هجری لمریز کال کې د اتریش په مرکز یا پایتخت کې هم یو د بشر حقوقو نړیوال مهم کنفرانس دایر شوی و.
اصولي صاحب، رازو د بشري حقوقو د اهمیت یا ارزښت په اړه کاورینکو ته وایي چې بشري حقونه کوم ارزښت لري؟
که چیرته موږ د بشر حقوقو ته وګورو او د هغو ارزښت او اهمیت مطالعه کړو، نو د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخورداره دي او په نړۍ کې زیات ارزښت او اهمیت لري. نننۍ نړۍ کې زیات پرمختګ رامنځته شوی دی او نړۍ تر مابین اکثریت حل پورې مشکلات حل شوي دي، او د جنګونو او تشویشونو ویره په زیاتره مواردو کې نه تر سترګو کیږي. همدا د بشر حقوق دي هم همدې لپاره په زیاتره مواردو کې پابندی ده. نو که چیرې د بشر حقوقو نه وای، د نړۍ د اقوامو د نړۍ د هیوادونو تر مابین به مختلف جګړې او اختلافات شتون درلودی او بشر حقوق پر ټول نقص کېدلی، هیڅ ارزښت به نه ورکول کېدلی. نو د بشر حقوق زیات مهم او زیات اساسي رول لري د نننۍ نړۍ په سالمیت کې. کله چې کوم وخت چې بشر حقوق په نوره نړۍ کې نه ول، اینو سوته سره کول څه مخ کړی چې تاریخ مطالعه کوو، لومړی نړیواله جګړه رامنځته شوې، دوهم نړیواله جګړه رامنځته شوې چې زیات طلبات او مشکلات رامنځته کړي دي، او همدارنګه نور مهم ارزښتونه او اهمیتونه کله چې موږ ګورو هغه جهانی شمول دي، ټول نړۍ هیوادونه د هغو څخه استفاده کوو، په ټوله نړۍ کې د بشر حقوق تطبیقیږي او شتون لري. او بل غیر قابل سلب دی، یعنی د سلب وړ نه دی، هر څوک د هغو څخه کولی شي چې استفاده وکړو. او بله مهمه خبره ده چې تبعیض ناپذیره دی، تبعیض نه معنی ټولو خلکو ته برابر ډول باندې حقوق او امتیازات په نظر کې نیولې دي. هغه که موږ چېرته په اسلامي شریعت کې حقوق بشر مطالعه کوو، که د بشر کو نړیواله اعلامیه مطالعه کوو، نو دا د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخمن او برخورداره دي.
اصول صاحب، بشري حقوق د اسلام او غرب له نظره څنګه ده؟
که چېرته موږ وګورو د اسلامي شریعت او د غرب د حقوقو د نظره حقوق ته وګورو او مطالعه کړو، دا زیات وخت او څېړنې ته ضرورت لري او زیاته مهمه موضوع هم ده. خو زه بعض موضوعاتو ته اعتاد پوښتنې په جواب کې یو څه ووایم. لومړی دا چې بشري حقوق د غرب له نظره زیاتره په کس او اتکا په مادیاتو باندې کېږي، معنویاتو زیات ارزښت نه ورکول کېږي. خو په اسلامي شریعت کې زیاتره په کس او اتکا په معنویاتو باندې ده، او معنویات ته زیات ارزښت ورکول کېږي او د ډېر اهمیت څخه برخمن دي، چې دا یو مهمه موضوع هم ده. د دې تر څنګ بعضې موضوعاتو ته چې په قرآن کریم کې یادونه ورته شوې ده او همدارنګه د بشري حقوقو په نړیوال اعلامیه کې هم د هغو څخه یادونه شوې ده، زه هم یادونه کوم چې لومړی د ژوند حق دی. د ژوند حق یو له ډېرو مهمو او اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي چې په اسلامي شریعت کې ورته زیات ارزښت ورکول شوی دی. الله جل جلاله په څو مبارکو آیاتونو کې د ژوند حق ذکر کړی دی او د ژوند د حق څخه یې دفاع کړې ده. او د سورت مائدې په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی دي، وایي که څوک یو بل څوک بدون له نفس څخه قتل کړي، یعنی بدون له دې څخه چې بل نفس یې قتل کړی وي قتل کړي، یا بدون له دې څخه چې په ځمکه کې فساد خپروي، داسې لکه ټول انسانان یې چې قتل کړي وي. که چېرته یو شخص وژغوري، داسې لکه ټولو انسانانو ته یې چې ژغورنه ورکړي، ټول انسانان یې چې ژغورلي وي، یعنی ژوند یې وربخښلی وي. همدارنګه د سورت اسراء په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی، وایي تاسو خپل اولادونه د فقر او د نقصۍ د وجې مه وژنئ. نساء په 9 آیت کې وفات کشي مه کوئ. همدارنګه د قصاصو برخه کې سورت بقرې په 199 آیت کې فرمایي چې په قصاص کې ژوند دی، یعنی که چېرته یو شخص بل شخص په قتل باندې ورسي هغه په قصاص شي، نو ټوله ټولنه عبرت او پند اخلي، بیا بل څوک داره جرأت نه کوي چې بل شخص په قتل باندې ورسي وي. نو د ژوند حق د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هلته ویل شوي دي چې ژوند چې د بشر د اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي، نو هیڅوک به بل ژوند وانه اخلي او ژوند ته زیات ارزښت ورکول شوی. همدارنګه د مالکیت یا ملکیت حق چې د په قرآن کریم کې الله جل جلاله په دې برخه کې هم آیتونه نازل کړي دي، همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري، او هر څوک کولی شي چې ملکیت ولري او د ملکیت څخه په آزاد ډول استفاده وکړي.
درنو ورجنکو تاسو ته نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې واوریدي. نو دا وته دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لاس پرو، الله مو مل شه، خاډو بریالي اوسئ.